السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مخام 15 بجې شوه دي ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کیم اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه واره تفسیری او شننی هم دي خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د منور شان اورو
د خبرونو سرټکی نن په باجوړ خار کې د امن پاسون په نامه جلسه وشوه. افغانستان کې د طالبان حکومت د داعش وسلوالو د نیولو ادعا کوي او د یوکرين اتحادیان دغه هیواد ته زغربان جدید پوځي ګاډي ورکوي. د خبرونو تفصیل په باجوړ خار کې د امن پاسون په نامه نن جلسه وشوه چې پکې قومي مشرانو، مدني فعالانو، د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو او ځایي خلکو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. جلسه ته وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وویل کوم ګوند، غورځنګ او یا ډله هم چې د امن لپاره غږ پورته کوي پښتنو ته په کار ده چې ملاتړ یې وکړي. باجوړ کې د امن پاسون جلسې ته د نورو قومي او سیاسي مشرانو ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا اسمبلی پارلماني مشر سردار حسین بابک او د ملي جمهوري غورځنګ مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ هم ویناوي وکړي او ویل چې حکومت د پښتنو په خاوره د وسلوالو بیا منظمېدو مخه ونیسي. د ولسی پاسون د جلسو په لړۍ کې تر اوسه یو جلسه په بنو جاني خیلو او بل په لکه مروات کې شوې ده. دا پاسون په داسې حال کې کیږي چې لتیر کال راهیسې په خیبر پښتونخوا او په ځانګړي توګه قبایلي ضلعو کې د وسلوالو حمله زیاتې شوې. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او د پاکستان وفاقي حکومت چارواکو په بیا بیا ویلي چې د امن ټینګ ساتلو لپاره به پوره پوره کوشش کوي او په دې لړ کې امنیتي ځواکونه بیدار دي. ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په وفاقي اتحادی حکومت کې شامل ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند ته خبرداري ورکړه چې که د پوز د دې ډلې پر ضد د پوز د پالیسیو ملاتړ پرې نګدي نو بریدونه واپس وکړي. په دې ډول کې ٹی ٹی پی پرون یو خبر پاڼه جاری کړې ده. د پیپلز پارټي مشر او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د جنوري په 3مه د سین په دادو کې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې په افغانستان کې طالبان یو حقیقت او پاکستانی طالبان یو فتنه ده. خو د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر او د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله د جنوري په 3مه په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته وویل چې ٹی ٹی پی وسله کې دی او د هیواد اینو منینو حکومت ورسره خبرو ته تیار دی. تحریک طالبان پاکستان تر اوسه د رانا ثنا الله د دې خبرو په اړه څه نه دی ویلي خو په تیر وختونو کې یې د مذاکراتو په وخت داسې شرطونه نه دي منلي. په خیبر پښتونخوا کې د گاډو د مالکانو اتحادیه د حکومت لخوا د سی ان جی سټیشنونو بندولو خلاف مظاهره کړې ده. د جنوري په 3مه په پیښور کې د مظاهره په وخت احتجاج کوونکي له حاجی کیمپ تر صوبایي اسمبلی پورې په لارین ورغلل. احتجاج کوونکو ویل چې د سی ان جی سټیشنونو بندېدو د دوی کاروبار ته زیان رسولې. په احتجاج کې شامل عظیم خان مشال ریډیو ته ویل چې حکومت یې کرایانو زیاتولو ته نه پرېږدي خو دوی مجبور دي چې زیاتې کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت په کورونو کې د اور بلولو ګیس زیاتولو لپاره سی این جی سټیشنونه بند کړي دي. حکومتي چارواکو ویلي کوشش کوي چې د مظاهره چیانو سره د مذاکراتو په کولو د دې مسلې حل پیدا کړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي ادعا کوي چې د داعش وسلواله ډلې ځنې غړي وجلي او ځنې نور یې نیولې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جنوري په 3مه په یو خبر پاڼه کې ادعا وکړه چې په کابل کې د عملیاتو پر مهال د داعش ډلې اوه وسلوال وجل او نور اوه یې ژوندې ونیول. نوموړي همداراز په نیمروز ولایت کې هم د داعش د دوو غړو د نیولو ادعا کړې ده. تر اوسه داعش ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. او بل خبر دا چې په داسې حال کې چې د یوکرين ختیځ برخې په دونست سیمه کې جګړه زور اخیسته خای د یوکرين غربي اتحادیان دغه هیواد ته جدید زغربان جنگي گاډي ورکړي. د یوکرين پوز د جګړې په اړه نن خپل ورځنی تفصيلاتو کې ویل په جګړه کې د روس له 800 زیاتو عسکرو ته یې مرګ ژوبل اړولې چې زیاتره یې د دونست په بیلابیلو برخو کې وجل شوی یا جوبل شوی. مشال ریډیو په خپلواکه توګه د یوکرين د پوز لخوا د ورکړل شو شمیرو تصدیق نشي کولای. په حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون تایید کړ چې واشنگتن یوکرین ته د بریډلی نومې جدید جنگی گاډو په ورکولو غور کوي. دا راز فرانس هم یوکرین ته د جګړې لپاره غربان پوځي گاډي ورکوي. یوکرین له ډیر وخت راهیسې له ملګرو غربي هیوادونو غوښتنه کوي چې ورته دې غربان پوځي گاډي او په خاصه توګه د امریکا جوړ ابراهام او د جرمني جوړ لیوپارد ټینکونه ورکړل شي. د خبرونو پای
خبرونه د منور شان اور د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه سمنګ په پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور په باجوړ کې د امن لپاره د پاسونونو لړکی جلسه شوې ده. د سی این جی سټیشنونو بندیدو وروسته د بسونو ډرایوران وای چې په گاډو کې وسته پټرولو اچولو لوجې په کرایانو زیاتولو مجبور شوي دي.
تاسو خو دې وړو ته وګوره دي وړو ته وګوره سینجی مرام سبان کړه چار تر باندې ګران شو نو سینجی موږ چې کرای نه زاته سبا کو موږ په گاډي شپې ته لګر په بند کړی او لګر وای.
په خیبر کې سنو سیاستوالانو د تحریک حقوقي قبایل په نوم یو نوی سیاسي اتحاد جوړ کړی دی.
د کبایلو امن چې دا معلومیږي چې بیا دا نسته تور باندې خرابولی شي. دلته تعلیمي سهولیات نشته د غیر پر بیا وځو چې ته دلته د صحت چې کوم مشکلات دي دلته د خلکو بو چې کوم مشکلات دي.
او د جنوبي وزیرستان خبريالان وایي چې د حکومت لخوا له پریس کلب سره د مرستې نه کول لوجي دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي.
حکومت هیڅ مرستنه دا کړي کڅه هم شوې دي د پریس کلب د پاره نو هغه عسکري قیادت کړي دي.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسو د خبرونه لومړي ریپورت طرف ته. په خبر پښتونخوا کې د امن لپاره د ولسی پاسونونو په لړ کې نن په باجوړ کې جلسه شوه. په جلسه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور پښتین، د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داور، د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک او ګڼو نورو سیاستوالانو او د سیمې مشرانو ګډون کړی و. د 13 دسمبر لمیاشتې د امن غوښتلو لپاره د پاسونونو د لړۍ لجاني خېلو پیل شوه او په لکه مروت کې هم جلسه شوه ده. د باجوړ د جلسې نور حال را سره شنواز ترغزي شریکوي.
ډیره مننه. دا جلسه کوم اعلان شو او دا امن مارچ اعلان شو امن لارین په باجوړ ښار کې. نو دا سهار تقریبا د 10 بجو نور د خلک راوندې شروع شو. دا 12 بجې د دلته باقاعده جلسه شروع شوه چې په کې د عوامي نېشنل ګوند صوبای سټی جنرال او د صوبای سمبلی غړي سردار سیم بابو کو دا غن علاوه په کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منور پښتین او د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ مشر چیرمن او د خامس ملي غریب محسن داور هم ورته راغلي. عام ولوس فکر نه باجوړ ولوس یې هم ورته راغلي او هغه په ګڼ شمېر کې راغلي. تعداد یې ډېر زیات و. خو دغه جلسه چې کوم دا د باجوړ د ولوس لخوا اعلان شي او دغه د باجوړ چې کوم ولوسي پاتون جوړ شي او دا د ولوسي پاتون یو کمیټه ده چې کمیټه ورته راغلي یا د عملي کمیټه نو دا هغه دغه ترتیب کړی و. په دې کې چې کوم مقامي خلک هم په دې تقریر نو کول خبرې اترې وکړي دلته ګډونوالو ته خو کوم له بهر راغلي نه دې څه وویل لکه سردار سیم بابک په کوم خبرې وکړي چې په دې کې د جګړې چې کوم دي نو دغه یو پندو څلور کال نه په دې سیمه باندې روان دي او دا جنگونو د وجه نه دلته د پښتنو په سیمه باندې ډېر زیات خلک هم وژل شوي دي، تاوانونه مالی هم شوي دي او ځاني تاوانونه هم شوي دي. نو اوس ولس نه پکار دی چې حکومت نه پوښتنه وکړي چې دغه پنځه څلور کاله دغه جنګونه د کوم روان دي یا تیر شوي هم دي. نو د هغې نتیجه څه راووتله؟ هغې دغه پوښتنه وکړي او پولیس بیا دا هم غږ وکړي چې تاسو که یو موټی شئ نو امکانات شته چې بیا د امنیت لپاره لاره هواره شي. د دې تر څنګ چې کله منظور پښتین له هغې نه وروسته خبرې اترې شروع کړې نو هغه دا وویل چې دا کوم ټارګټ کلینګ چې دلته روان دي هدف یې ځینې روان دي په باجوړ کې او بیا خصوصا په د نورو سیمو کې. نو هغه هم داسې دي چې پاره کې د عام خلک چې کوم دي هغه یوازې نه ټارګټ کیږي بلکې پاره کې علما چې کوم دي هغه هم پکې ټارګټ شوی دي. نو هغه دا ښکاره وویل چې دا کوم د کفر او یا د اسلام جنګ نه دی ځکه دا دغه شانتې مې د عالمان په دې کې دنیوي ټارګټ کېدل. دا یو ښکاره بدمنی ده، یو ښکاره د شتګردي ده او د دې مخنیوي چې کوم دی دا هغه باید مخنیوي وشي. دا دې تر څنګ دا هم وویل چې په دې کې چې کوم دغه پلنګونو د بطور لپاره ټلیفون نه کیږي ریاست باید دا هم مخنیوي وکړي. موسم داور هم په دغه ځای کې راغلی او هغه هم خپل سپیچ وکړ. خو دغه بدل ته زه ووایم چې په دې ځای کې د باجوړ عام ولس چې کوم دی ډېر په ګڼ شمېر کې راغلي او دغه کې کومه داسې سیاسي جنډا او د سیاسي ډلو یا کوم یو داسې بل چې هغه یو جانبدار شنه جنده خارېږي چې ګنده پلانې دل هغه پکې نه و خلکو په لاسونو کې ځان سره سپینې جنډې را وړي او په دغه سپینې جنډو باندې هغه یو ټکی لیکلی چې موږ امن غواړو او یا یې پرې امن لیکلی. نو دغه تقریبا د درې څلورو ګنټو پورې جاري وه او اوس مهال دغه ختمه شوه.
صحیح. او شاهنواز دی کې د حکومتي ګوند چې دی پاکستان تحریک انصاف د هغې غړي یا دغلته چې کوم حکومتي چارواکي د هغې پکې څوک شامل وو او که نه؟
جی په دې جلسه کې حکومتي چارواکي څوک نو شامل. البته د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کوم د باجوړ ځایي ځینې مشرانو هغې پکې راغلي وو، هغې هم دغه خبرې وکړلي او د تقریر په دوران باندې داسې کسان موجود وو خو داسې زیات تقریر نه هغې ونه کړل. البته خبرې اترې چې کومې خلکو سره کول نو هغې هم پخپله هم دغه منل چې او په دې ځای کې بدامني ده دغه ټارګټ سیلینګ چې کوم دی عادتي وژنې کېږي دا خبرې کولې. البته بیا په دې ځای کې چې کوم د باجوړ نه منتخب نمایندګان دي لکه ان ټي ایس د صوبایي اسمبلې غړي یا د قانون اسمبلې غړي یا د سینټ غړي نو هغه څوک نه وو راغلي. په دغه ځای کې هغې په دې خپل چې کوم باجوړ کې د ولسي پاڅون لخوا اعلان شوی امن مارچ امن لارینو په هغې کې ګډون نه و کړی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اور ادن کو مشال لیڈیو تاثور اس ورسو د یو بل رپورٹ طرف تا دا پاکستان کورنی و چارو وزیر او د مسلم لیگ نون یو مشر رانا ثناءاللہ ویلی چلا هم د تحریک طالبان پاکستان سره خبرو کولو لپاره هسی روان دي. نوموړي زیاته کړې چې په دې اړه به په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خبرې کوي. تحریک طالبان پاکستان د اغه له خبري غونډې لګ مخکې په یوې خبر پاڼه کې مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي ته ګواښ وکړ چې کله دغه کل ادم ډلې پر ضد امنیتي ځواکونو د تګلارو ملاتړ جاری وساتی نو حملے بپی کبھی. پدیڑا تفصیل د غلام غوث پر رپورٹ کی اورو.
تحریک طالبان پاکستان په مرکز کې په موجوده اتحادی حکومت کې د دوو لویو ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند د سیاستوالو په ضد د کاروایانو کولو دړکه ورکړی ده. د جنوري په څلورمه نیټه د تحریک طالبان پاکستان لخوا په خپور شوي بیان کې د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند سره د تعلق لرونکي وزیر اعظم شهباز شریف او خارجه چارو وفاقي وزیر بلاول بوټو زرداری په اړه تورونه لګولې شوي دي چې د دوی دواړو ګوندونو د امریکې د خوشحالولو لپاره د تحریک طالبان پاکستان په ضد د جنگ اعلان کړی دی. په بیان کې لیکل شوی دی چې کدا دواړه ګوندونه په خپل دریځ باندې قائم وي نو تحریک طالبان پاکستان به د دې دواړو ګوندونو د مهمو سیاستوالو په ضد کاروایانی کوي. مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند ته د تحریک طالبان پاکستان د دې خبرداري په اړه تیر ماښام په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې د داخله چارو د وفاقي وزیر رانا ثناء الله نه پوښتنه وشوه. نو په جواب کې هغه وویل
افغانستان ایک حقیقت ہے.
افغانستان یو حقیقت دی، هلته د طالبانو حکومت هم یو حقیقت دی. کوشش به وشي بلکې لګیا دی کوشش کیږي چې ٹی ٹی پی د خبرو میستر راولو خو لومړی شرط دا دی چې دوی وسله کیږدي او ځانونه د پاکستان د آئین تابع کړي
اور اپنے آپ کو آئین اور قانون کے تابع کریں.
په پیښور کې د خبریال او شینون کې محمود جان بابر نمی د تحریک طالبان پاکستان د دې دړکو په اړه پوښتنه وکړه چې په سیاسي هلو ځلو به د دې څه اغېز وي. نو په ځواب کې هغه وویل چې پخوا هم ځینې سیاسي ګوندونه په نښه شوي وو او ښکاري داسې چې یو ځل بیا به په پاکستان کې ځینو سیاسي ګوندونو ته خپلې سیاسي هلې ځلې جاري ساتل ډېر ګران وي.
د دې نه مخکې هم په کال 2012 کې چې کله په پاکستان کې سیاسي ماحول جوړېدو نو هغه وخت هم تحریک طالبان پاکستان عوامي نیشنل پارټي پیپلز پارټي او ایم کیو ایم ته دړکې ورکړې وې او د هغې خلاف پ کاروایان هم کولې. او اوس هم زما خپل خیال دا دی چې د هغه وخت په شان دوی ته چې دا پته ده چې په مرکز کې د دې دواړو غټو جماعتونو حکومت دی د مسلم لیگ او د پیپلز پارټي نو د هغوی ته زما په خیال باندې دا یو سوال جواب یو ځل بیا ورکړی دی که تاسو په آرام کې نه ناستئ نو موږ ستاسو خلاف بیا هم کاروایانې کولی شو، موږ تاسو په نښه کولی شو. زما په خیال د دې خبرې هم بیا اثر کیږي. دې نه مخکې هم موږ کتلی وو چې کله پنجاب کې کاروایی شروع کړې وه طالبانو نو هغه وخت ورته مسلم لیگ نون پخپله چې کوم د موجوده وزیر اعظم دی شهباز شریف صاحب دوی ولې پخپله هم ویلي وو چې تاسو په موږ باندې ولې حملې کوئ او موږ خو تاسو سره جنګ نه کول غواړو او موږ خو تاسو خلاف هم نه یو تاسو مونږ ته ولې سوي
په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان د زیاتو شویو فعالیتونو وروستو که یو خواته حکومت د وسلوالو په ضد په پوره قوت سره د دې د مقابلې هوډ او د عملیاتو امکان څرګند کړی، خو تر دې دمه په کومو سیمو کې د عملیاتو رسمي منظوري نه ده ورکړې شوې.
دا مشال رادیو ده. په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خپرونې اوس نشئ اوریدلی. که زموږ خپرونې اوریدل غواړئ، شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشئ. د سهار له نهو د مازیګر تر دریو بجو پورې موږ په دغو سپو تاسو موندلی شئ. 2110 14580 او 15215 شپېته کیلو هرتز. تا مازیګر له دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوینسی ده 2110 15215 شپېته او 15880 کیلو هرتز.
اوریدونکو ورزو واست یو بل رپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا حکومت په کورونا کې د سویګې سیاتولو لپاره د سی این جی سټیشنونو بندولو وروسته د بسونو ډرایورانو مظاهره کړې ده. ډرایوران وایي اوس دوی په ګاډو کې د ګیس پر ځای پټرول اچوي، نو ځکه مجبور دي چې کرایانې زیاتې کړي. دوی دا کوي چې پولیس یې تنګوي او ورته وایي چې کرایانې به نه زیاتوي. حکومتي چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې کوشش کوي چې د ټرانسپورټرانو سره د مذاکراتو له لارې یو جوړجاړي ته ورسیږي. تفصیل عظمت علی شارا کوي.
د خیبر پختونخوا د سورلو د ګاډو مالکانو او ډرایورانو د جنوري په سلورمه د سی این جی سټیشنو د بندیز پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرچیانو له پیښور حاجی کیم اډې نه د صوبایي اسمبلی د ودانې پورې احتجاجي لاریون هم وکړه. مظاهره کې شریک عظیم خان چې لپی خبره مانسیرې ته گاڑی چلوي، مشال ریډیو ته اویل چې سی این جی بندیز یې د گاڑی خرچا یو پد وکړی دا.
تاسو خو دې وړو ته وګوره، دې وړو ته وګوره، سی این جی مرامت څه باندې کړه، چار تر باندې ګران شو. نو سی این جی موږ چې کرای نه ځای څه به کوو؟ موږ په یو گاڑی شپېته لکه روپۍ بند کړي، اویا لکه روپۍ موږ خرچا شپږ نیم زره روپۍ زیاته شوه. ډېله به موږ والا سی این جی بټاباد ته 5500-6000 اوس 12000 روپۍ 12500 روپۍ پېټرول وای.
د خیبر پختونخوا د ټرانسپورټرانو د اتحادیې جنرال سیکرټري شیرزاده مشال ریډیو ته وویل چې د سوالو گاڑی اوس د سی این جی په ځای پېټرول استعمالوي، نو د کرایې له زیاتېدو د وجې سوارلۍ او پولیس دواړه زوروي.
بیا چې کله موږ زیاته کرایه خلو، نو بیا 1500-1400-3000 روپو پورې موټر وی باندې نه چې سکواډ ور گئی، او په هزار ډیویژن کې بیا چې کوم دې ټریپ سیټ ټریپک والے دا پرچې ور گئی.
د گاډو د مالکانو د احتجاج په اړه د خیبر پختونخوا د ترانسپورت ادارې د چارواکي محمد عالم مشال ریډیو ته وویل چې د سی این جی د بندیز په وخت دی د اتحادی مشران د ترانسپورت ډپارټمنټ سره د مشورې وروسته کرایانه سیوا کوي.
من خو بار بار دیتے ہوئی دیشت تاس 10 یا 5 روپے اخلی سے واقع زیاد ما اخلی، چونکہ عوام متار دے نقصان رازی. زمنگا کوشش دارے چھ منگ بھی کینو او ٹیبل ٹاکو کو دی سرا چھ کرن دیتا سو پشاور 470 روپے دا نو تا 80 اخلا، پشاور 400 پار اگزمپل 50 دا نو تا 60 اخلا، پشاور مردان پا سین جی کے 150 دے نو تا 170 اخلا. کوشش ہم دارے و انشاءاللہ چھ پرز دو کے بودے مانے زمنگا میٹنگ موشی مشاران سرا، نو انشاءاللہ امید دے چھے دے حل براوزی زر تر زر.
دا خیبر پختونخوا حکومت پا کونو کے دا بلاول و گیس پورا کولو لپارا پا صوبہ کے دا جنوری دا ڈنبینا دا یو میاش لپارا سی این جی سٹیشن دا تڑلو امر کردے دے. صوبائی حکومت دا پریکلا پس لحاغ کردے دا چھے عام اولس پا کونو کے دا بلاول و دا گیس تا نشتوالی شکایتو نکول. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون بلوچستان ته تللی و. هغه په صحبت پور کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو جاج او د یو ښوونځي پرانسته وکړه. شهباز شریف وعده کړی چې په بلوچستان کې به 12 دانش ښوونځي جوړیږي. دانش سکولونه په 2010 کال کې هغه وخت په پنجاب کې پیل شوي وو چې شهباز شریف دغه صوبې وزیر اعلی و. دا سکولونه مفت تعلیم ورکوي. تفصیل ایوب ترین راکوي.
وزیر اعظم پاکستان میا شهباز شریف د جنوري په څلورمه نیټه وسین ته څیرمه د بلوچستان د صوبتپور سیمې دوره کړې او هلته د سیلاب ځپلو سره د مرستو جاج اخیستی دی. پر دې مهال د صوبتپور د سمارټ سکول د پرانیستې د دستورې څخه د وینا کولو پر وخت اعلان وکړی چې وفاقي حکومت به نه یوازې د صوبتپور وزای سکول ته د سمارټ سکول درجه ورکړې ده، بلکې په صوبه کې به 12 دانش سکولونه هم جوړوي چې موخه د بلوچستان زده کوونکي د تعلیم په میدان کې د هیواد د نورو برخو سره برابرول دي.
کہ انشاءاللہ 12 دانش پور ہم بنائیں گے وفاق جناب کو دوست وزیر صاحب کے ساتھ مل کر اور چیف سیکرٹری صاحب کو میری گزارش
ان شاء اللہ دولس دانش سکولوں با مر جوڑ کو او اعلی وزیر کو دوست بزنجو سر با پگڑا دا کار کو او چیف سیکرٹری سر گزارش دی چی سم دا لاس دی دا دے مقصد لپارا انتظام وکڑی او دا دے زائی سکول پروگرام تر سر رسیدل دی دا مارچ پا دروشتا مبا دلتا دا اسٹل او نوری اسانتیاوی بسر تا ورسیجی او دا مارچ پا دروشتا مبا دا غا پرانستا وکڑم. د سیلاب ځپلو په اړه وزیر اعظم زیاته کړه چې د 100,000 څخه زیات کورونه په سند او بلوچستان کې اغیزمن شوي دي چې د بالی لپاره کار روان دی او دې کار ته په سلګونو عرب روپۍ اړتیا لري. د وزیر اعظم له لورې د بلوچستان صوبې لپاره د دانش سکولونو و جوړولو ته صوبایي حکومت ارکلی کړی دی. په دې ترڅ کې چې مې کله په یاد دستوره کې موجود د بلوچستان د روغتیا د سکتر صالح ناصر سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې دا د صوبې د تعلیم په میدان کې یو انقلابي قدم دی.
پرایم منسټر صاحب اعلان د 12 دانش سکولو وکړ چې دا په صوبه کې جوړیږي. نور خو د پسکول سره سره د پاغه سکول کې هیلت د فیسلټی هم اعلان وکړي چې دا کم 12 کلان جوړیږي په دغه کې به د هیلت شغټه فیسلټی چې هغه مکمل علاج کولو فقط کپاسټی لري.
د دانش سکول بنیاد په کال 2008 او 9 کې مې شهباز شریف په پنجاب کې شو. کله چې هغه د پنجاب اعلی وزیر و په دانش سکولو کې یوازې و غریب زده کوونکو ته د شپږم کلاس وروسته پر میرټ یا قابلیت باندې داخله ورکول کیږي، بلکې په دې سکولو کې د زده کوونکو ټول تعلیمي مصرف حکومت پوره کوي او د دې مقصد لپاره مهمه ده چې زده کوونکي به تر لسمه پورې په اسټل کې وسیږي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
او سفرسو د یو بل ریپورت طرف ته د خیبر پختونخوا کابینې د کورنی تشدد خلاف د قانون د عملي کول لپاره د قواعدو منصوري ورکړې ده. په دې قانون کې د کورنی تشدد کوونکي کس لپاره شپږ میاشتې بند او 3,00,000 روپۍ سزا ټاکل شوې ده. حکومتي غړي وایي چې د قانون د عملي کول لپاره د قواعدو جوړولو لړ کې له بېلابېلو ادارو، ګوندونو او پارلماني غړو سره سلا مشورې کړې او هغه اعتراضات یې ختم کړي چې ځینو پر دې قانون لرل. د ښځو حقونو لپاره کار کوونکو دا قانون ستایلی، خو وایي چې باید د عملي کولو لپاره پوره کار وشي. تفصیل په دې ریپورت کې. د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو پارلماني سیکرتري او د تحریک انصاف ګوند غړي عائشه بانو ویلي چې کابینې د کورنی تشدد مخنیوي قانون د عملي کولو قواعد منصور کړي او اوس به د دې قانون په باقاعده توګه عملي کېدل پیل شي. نوموړي د جنوري په څلورمه مشال ریډیو ته ویل چې په خیبر پختونخوا کې د کورنی تشدد پیښو زیاتېدو ته په کتو حکومت غواړي چې زر تر زره دې لړکې اقدامات وکړي.
ریجستریشن اوکے اور کہ بیا اگے کہ دیکھے میکانزم نہ ور کوے نو بیا بس ابا دے کہ بیا ایشوز پر اتل دے کنسلٹیشن اس دے سٹیک ہولڈرز پر دے کہ انگیج شے سول سوسائٹی دا ٹول دی پر یوزے بنے دے بنے کار کرے دے.
پر خبر پختونخوا کی دے 2023 کال دے جنوری پر 15 د کورنی تشدد زید قانون منصور شوی وو. د دې صوبې د خصو د پارلماني کاکس مشر سمیرا شمس وای
اپنی کلچر کنسټرینټس اور سب کچھ دیکھتے ہوئے
خپل کلتوري محدودیتونو او هر ست پکتومو د کورنۍ تشدد د مخنیوي
قانون عملی کول او معیاري سند جوړ کړ. اوس په دې قانون لاندې د زلو پکچا د خوندیتوب کمیټه نه جوړو.
ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز بنینګي. سمیرا شمس زیاته کړه چې د کورنی تشدد خلاف د قانون عملی کول لپاره په ټولو زلو کې په کمیټیانو کې به ډیپټي کمشنر د صوبایي اسمبلی یو خزینه غړي د روغتیا او ټولنیز چارو زلي افسران د خصو د ناروغي او نفسیاتي ماهرانو زلي خطیب په ګډون ځینې نور کسان شامل وي. په خیبر پختونخوا کې د کمیشن آن د سټیټس آف وومن مشره ډاکټر رفت سردار بیا وایي چې د کورنی تشدد ضد قانون د عملي کولو قواعد له دې وجې د ځنډ ښکار شوي وو چې د قانون محکمې او ځینو مذهبي ډلو یې په یو شمېر نقطو اعتراضات لرل.
زمونږ دا کار چې دا به مونږ د رولز جوړو سوشل ویلفیر مونږ یو ځای کې نه دا بلو وینز دا کانټریکټ ورکو نو اوی دا رولز جوړ کړل بیا دې رولز باندې مونږ بل لا ډېر ریویوز کړي هغه نه بس لږ دا سوشل ویلفیر ولې ګل لا ډپارټمنټ دا سمندر دا اټکو دا کې چلته دا کې سو ابزرویشن زه به نو لکه مونږ خو درې لږ روپې شه به او شپږ میاشتې سزا یې شه خو بیا باندې باندې دې لا ډپارټمنټ دې د خو اعتراضات نو ما خله غوښته چې اصلا به مونږ کم از کم درې میاشتې ته
د پاکستان د بشري حکومت کمیشن پر رپورٹ کی ویلی شوی چې په 2000 کال کې په دهواد کې د کورنی تشدد 1159 پیخي ثبت شوی وی چې پکې 304 د خیبر پختونخوا وی. د خصو او نرخصیانو د حکومت لپاره د کارکونکو ادارې مشر قمر نسیم وایي چې د کورنی تشدد د قانون عملی کول لپاره حکومتي چارواکو او سرکاري او غیر سرکاري ادارو ته وړاندیزونه لیږلي وو خو د هغې باوجود د دې قانون په عملی کېدو کې وخت ولګید. د قمر نسیم په وینا د حکومت د خپلو رپورټونو تر مخه په خیبر پختونخوا کې شپږ 80% ښځې د کورنی تشدد ښکار دي.
خیبر پختونخوا د پاکستان واحد صوبه وه چې په کوم کې د کورنی تشدد روکتام حواله سره قانون موجود نه و. چې کله هم یو قانون منظور شي د هغې نه پس د هغې قانون امپلیمنټیشن رولز جوړیږي. دا رول آف بزنس حواله سره مونږ 1600 ډیپارټمنټ سره انډیویژل کنسلټیشن کړي دي. په دې باندې پارلیمنټیرین سره کنسلټیشن شوي دي.
په خیبر پختونخوا کې د خصو د حکومت ادارو پر وروستیو کې ویلي وو چې په دې صوبه کې د کورونا وایرس وبا په نتیجه کې د ټولبند له وجې په خصو د کورنی تشدد پیخې د پخا په نسبت 200% زیاتې شوې دي. دوی د دې لاملونه د روزګارونو بندیدو له وجې په کور کې د سړو زیات وخت تیرول نفسیاتي او معاشي مسلې یادې کړې وې. د خصو د حقونو یوې بلې مبارزې شیما خان بیا مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د خصو د خوندیتوب لپاره قوانین جوړ شي خو په دې هیواد کې اکثر خصو ته د خپل غږ اوچتولو او یا تاڼۍ عدالتونو ته د کورنۍ لخوا د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي چې له وجې دا ډول قوانین یوازې تر کاغذونو پورې پاتې شي.
سبق سٹارٹ کرو اکو وارا دو نو وارا دو نتا کا چن کو ریو بیسا الا ما ما کرا دا کو کورن کدا ندا مسالی دی حل شو کورن کدا نخزی وانو مقریار سی کی داخل دی تو خبر دی رات سر دت قانون پاس کی گی پاگی من سو کامل نہ کی تا کو امریکہ کو لندن کیا ترا شو زو رسے خزی لوا کو قاضی دی پولیس تم راڑے جی عدالت تم راڑے شی خپل دا کو دی شرن ترا خزی نشی تلی صدا کو بیا الا کی دی خزی خپل کو لا بولی غی خبر کولے
د 2022 کال د سپتمبر پر دریشتما د اسلام آباد په چک شہزاد کی سارا انعام نومی جنه خپل میړه وشلا. د 2020 کال په جولای کې بیا په حیدرآباد کې د قرۃ العین په نامه یو ښځه د سلورو بچو په مخ کې خوند وشله. په پیښور کې وکیله سنا ګلزار بیا وایي چې په دې ښار کې د کورنی معاملاتو په اړه د عدالتونو شمیره د پخوا په نسبت زیاته شوې ده خو په ښځو کې د پوهاوي او غیته د واک نه ورکول له وجې دا ډول کیسونه زیاتره عدالتونو ته نه وړل کیږي.
په موجوده ټایم کې په عدالتونو کې 90-95% کیسز دي نو فیملی کیسز دي خلا طلاق او دا غی مین چکم ریزن دی نو اغم دا دی ڈومیسٹک وائلنس. عدالت تا خبر راشی نو عدالت کا خام خواد ازمون چکم عدالتی سسٹم دی نو دا سسٹم ریزیت سلو دی دل تا خدا سے فیملی کی سنن دی چکلو نیوشو.
دا پاکستان دا بشری حکونو پخانے وزیر شیرین مزاری پا دی رستیو کی ویلی وو چھ پاکستان دا ملگرو ملتونو پا آغا کنونشن دستخط کردی دی چھ هدف یہ دا خصو پاولان دی دا ہر رقم امتیازی چلن او تاو تریخوالی پیخو مخنیوے دی او زکانو د نوموړي په خبره حکومت باید د کورونو دننه د خصوص ژوند او دغه حیثیت ته قانوني تحفظ ورکړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبرو کې د ماخام 5:30 بجې کې دونکو د منور شان بلند خبرونه وورو.
باجول خار کې نن د امن پاسون په نامه جلسه وشوه چې پکې قومي مشرانو، مدني فعالانو، د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو او ځایي خلکو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. جلسې ته د نورو قومي او سیاسي مشرانو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، د عوامي نېشنل ګوند، د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ پارلماني مشر سردار حسین بابک او د ملي جمهوري غورځنګ مشر او د قومي اسمبلۍ غړي محسن داوړ هم ویناوې وکړې او وی ویل چې حکومت د پښتنو په خاوره د وسلوالو بیا منظمېدو مخه ونیسي. بلخوا حکومت وایي د ناامنۍ د مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه په پام کې نیولي دي. ناقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په وفاقي اتحادي حکومت کې شاملو ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نن ته خبرداري ورکړې چې کده دې ډلې پر ضد د پوځ د پالیسیو ملاتړ پرې نږدي نو بریدونه به پې کوي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله وای ک ٹی ٹی پی وسله کېږدي او د هیواد آئین ومني نو حکومت ورسره خبرو ته تیار دی. تحریک طالبان پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې یې د مذاکراتو په وخت داسې شرطونه نه دي منلي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یوه خبر پاڼه کې ادعا وکړه چې په کابل کې یې د عملیاتو پر مهال د داعش ډلې اووه وسلوال ووجل او نور اووه یې ژوندي ونیول. نوموړي همداراز په نیمروز ولایت کې هم د داعش د دوو غړو د نیولو ادعا کړې ده. تر اوسه داعش په دې اړه څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې د یوکرین ختیځې برخې په دونست سیمه کې جګړې زور اخیستې، ښایي د یوکرین غربي اتحادیان دغه هیواد ته جدید زغربند جنگي ګاډي ورکړي. د یوکرین پوځ په یاده سیمه کې له 800 زیاتو روسي عسکرو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. بلخوا امریکا او فرانس کیف ته جدید زغربند جنگي ګاډي ورکوي.
لند خبرونه د منور شان اورید ورسوس ته ریپورت طرف ته د خبر پختونخوا حکومت د سیلګری سیمو کې د سہولتونو زیاتول لپاره د پولیسو ګمارل پیل کړی دي. په دې ترڅ کې په سواد کې سنو پولیسو ته روزنه ورکړي. چارواکي تمه لري چې په دې کار سره د پاکستان له نورو ځایونو سواد ته ورتلونکو سیلانیان ځانونه خوندي احساسوي او د ضرورت په وخت به ورسره مرسته کیږي. د سواد بیلابیلو سیمو ته هر کال په زرګونو سیلانیان ورځي، خو په دې وروستیو کې د نامنۍ او سیلابونو د سیلګری سره ته زیان رسولی. تفصیل نیاز احمد خان پر رپورٹ کیا اورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د جنوري په څلورمه نیټه د سواد دورې په مهال منګوره پولیس ټریننګ سنټر کې د سیلګرو لپاره خصوصي پولیس دستې معاینه وکړه. دسته کې 140 پولیس غړي چې ورسره یوه خزینه پولیس اهلکار هم شامل ده. دغه پولیس به سوات، دیر، چترال، ایبټ آباد او هزاره کې سیلانیانو ته مرستې ورکوي. د ستوري ته وزیر اعلی وینا کې ویل چې د سیلګرۍ پولیسو لګولو مقصد سیلګرۍ صنعت ته وده ورکول دي. صدقہ زرمو ته دا وایم چې ستاسو او د نورو پولیسو ترمنځ فرق دی. د هغوی کار امن او امان ټینګ ساتل او د جرمونو مخنیوی دی. امن ټینګ ساتل د هغوی کار دی، ستاسو د هغې سره څه کار نشته. تاسو چې کوم سیلګری راځي هغوی زمونږ میلمانه دي. که هغه منسیرې ته راځي، ایبټ آباد ته راځي، او که چترال او که دیر ته راځي، او که سوات ته، او که هغه شنګلې او کوهستان ته ځي، خو تاسو به هغوی ته اسانتیاګانې ورکوئ، تاسو هغوی ته مرستې ورکول دي. وزیر اعلی لخوا سیلګرو سیمو کې د سیلګرۍ پولیسو په لګولو د سوات هوټل اسوسیشن جنرال سیکرتر وکیل احمد خان چې د سیلګرۍ پرمختګ لپاره سوات کې هرې ذری کوي، وایي چې دغه ګام د ستاینې وړ دی. حکومت سیلانیان چې دې سیمو ته راځي هغوی ته خصوصي حیثیت ورکول پکار دي او بې ځایه په چک پوسټونو هغوی تنګول نه دي پکار.
لکه زه لولنې دا ډیمانډ وزیر اعلی نه کوم، دا د صوبې د اعلی چارواکي نه کوم چې تاسو لاول کم چې زمنګا ټوریسټ راځي هغوی له وی آی پی درجه ورکي. تاسو چې مونږ ته په لنډکی کې او یا په موټروی باندې کم خلک کېنولی دی او هغه زمونږ انټریانی کوي نه، د دې خو دا مطلب شي چې دا په پاکستان کې دا علاقه چې ده نه دا سیف نه ده، ځکه ته زمونږ دغه کې مونږ د دې بالکل پسوسو پیری باندې مونږ دا الله حکم سره خبره کړې ده چې تاسو لا ول ټوریسټ لا زمونږ چې کم خلک راځي د پاکستان په ستر راځي او که د بهر اوس خو نن سبا زیات زمونږ کورنۍ خلک راځي نه، هغوی له د وی آی پی درجه ورکوي، هغوی مه تنګوي.
د سیلګرۍ پولیس به کوم ډول سیلانیانو ته مرستې ورکوي او کومې اسانتیاګانې به سیلانیانو ته ورکوي؟ په دا اړه تربیت اغستون کې پولیس اهلکار د ثوابی امان علی وای
دی کې مونږ ته دو ریسکیو 11-22 که فرض کیا یو ایمرجنسی راشی اب مونږ څنګه هندل کو هغه مختلف ٹریٹمنٹس چې کم دین هغه مونږ ته راکړی شو دی متعلق دو ویپن الاو راکړی شو کچری یو ایمرجنسی راشی ترته کې دهشتګر راشی یا نور څه حادثه راشی اب مونږ څنګه هندل کو دغه مونږ ته راکړی شو د دین علاوه چې رابطه دغه د مونږ زمونږه هیلپ لاین دی 1244 دا زمونږ هیلپ لاین نمبر دی مونږ سره وایرلس اپریټر د دې متعلق مونږ ته ټرین راکړی شو چې څنګه مونږ کمیونیکیشن کو یو بل سره
د خیبر پختونخوا حکومت وینا ده چې سوات چترال او د ملکن ډیویژن باز ضلع د سیلګرۍ لپاره ډېرې مهمې دي او دغه سیمو کې ځایي اولس ته روزګار موقع ورکول لپاره د سیلګرۍ پرمختګ منصوبې روانې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون باچا هنری گڑے
په یو بجا،
تان دیهلی
په دو نیمو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم درو بجو،
حجرا
په دری نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
او اوس ورسو خیبر ته. په خیبر کې ځینو سیاستوالانو د یو نوي سیاسي اتحاد لاندې فعالیتونه پیل کړي دي. د نوي اتحاد ته تحریک حقوق قبایل ویل کیږي. په دې کې راغونډو شوو سیاستوالانو ویلي چې نه یوازې د خیبر بلکې د ټولو قبایلي ضلعو د ستونزو په اړه په یو غږ مبارزه کول غواړي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د باډي سیاسي اتحاد مشر شاه فیصل پردي د جنوري په 14مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د تحریکي حقوقي قبایل په نوم ډله به په قبایلي ضلعو کې د امن غوښتنه کوي او د فاټا انضمام په وخت چې ورته کوم فنډونه منظور شوي وو د هغې د حاصلولو لپاره به مبارزه کوي.
په دا کې بنیادی چې کومې مونږ غوښتنې دي هغه کې ټول نه پټا باندې دا چې په علاقه کې د امن وي، د قبایلو امن چې دی دا معلومیږي چې بیا دا نسته تور باندې خرابولی شي. د دغې وجه نه د مونږ دغې خبرې ضرورت پېښ کړی شو چې دا اواز چې دی د قبایلو اواز سره بیا یو خبرې له او غږ له بیا یو اواز ورکړو. 1000 ارب روپۍ چې کومې بقایا دي هغه په کار چې د سالانه مونږ ته د هغې هغه وشي دغې حقوقو غوښتنه به کوو. دلته تعلیمي سهولیات نشته، د هغې لپاره بیا اواز جوتوو، دلته د صحت چې کوم مشکلات دي، دلته د څخلو اوبو چې کوم مشکلات دي، دلته بجلی چې کومه مخکې وه هغه هم ورکه شوې ده په ټوله زړه فاټه کې په د مرج ډسټرکټ کې. لہذا چې دلته د بجلی یو باقاعده طریقې کار جوړ شي.
یو بل سیاسي فعال جاوید خان پردی وایي چې له دغې تحریک په مرسته به قبایلي ضلعو لپاره د کامی مالیاتي کمیشن برخه حاصلوي.
پدا تحریکونو باندې به ان شاء الله چې دا ان اف سی اوارد کې کم 3% موږ د پوره مختص شو یو داغه به موږ ان شاء الله چې اخلو. او څو وخت مخکې چې کم دای موږ پاره کم یو پروګرام کړه وو پېښور پریس کلب کې، واغه کې هم دا خبره وی چې د فاټان انضمام نه پس کم د مخ سره کمې واده شوی واغه تر اوسه پوره پوره نه شوی.
د جنوري په 14مه نیټه د خیبر ضلع پولیسو مشر ډي پی او محمد عمران په باډه کې د امنیت د جاج اخیستو لپاره مختلفو ځایونو ته ورغلی او هلته د یوې غونډې په مهال ویلي چې خیبر ضلع کې ګمارل شوی پولیس شپه ورځ د بدامنۍ د پیښو د مخنیوي لپاره چمتو دی او د وسلوالو پر ضد دی یو شمیر عملیات ترسره کړي. د خیبر پختونخوا حکومت په بیا بیا ویلي چې قبایلي ضلعو کې په تیرو 4 کلونو کې د اے آی پی او اے ڈی پی په نوم پرمختیایي فنډونو نه ډیر کارونه کړي او دا مهال په مرکز کې موجوده ائتلافي حکومت نه قبایلي ضلعو ته سالانه د 10 ارب روپو ورکولو غوښتنه هم کړي. په دې وروستو کې د خیبر پختونخوا د نورو برخو په څیر په خیبر ضلع کې هم د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې او هلته ځینې قومي مشران، دینی عالمان، سوداګر او د پولیسو او افسي ځواک سرتیري وسلوالو په نخه کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د جنوبی وزیرستان خبریالان وای چې د پاکستان حکومت د سیمې له پریس کلب سره مرستنه کوي چې له بچي خبریالان له مشکلاتو سره مخامخ شوي. د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر نیک محمد بیا مشال ریډیو ته ویل چې د مسیدو پریس کلب کې خبریالانو ته به د ړنګو کورونو معاوضه زر ورکړل شي او د سیمې پریس کلب حالات ښه کول لپاره به هم له چارواکو سره خبرې کوي. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان ضلعو خبریالون ویایي چې د پاکستان حکومت د دوی پریس کلبونو سره مرسته نه کوي چې په وجه یې د سیمې خبریالون د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې برعکس د سویلی وزیرستان اپر ضلع مسعود پریس کلب مرستیال مشر نصیر اعظم مشال ریډیو ته وویل
جنوبی وزیرستان شي خبریالونو ته ډېر ژوت مشکلات دي. که چېرې هم لوړ شي جنوبی وزیرستان ته واته په یوه ایشو باندې مشیو کوریج وکیو هغه کوریج لاجل پورا میجا رودری میټانگ دی خان تا د میجا پورا په جنوبی وزیرستان شواتا هیڅ قسم سہولیات نشتا نه انټرنیټ شتا نه موبایل نت ورک شتا دی. یا چې کوم اپریشن راه نجات وشو صافیون روغل کورینا اډانګ شول حکومت طرف نه ریلیف ملاو نشو.
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع وانا پریس کلب مشر مجیب الرحمن وزیر ویایي چې د پریس کلب عمارت د پاره یې پیسې منظور شوې وې خو د مقامی انتظامیه چارواکی د دوی پریس کلب عمارت د پارام زکا نویر کوي.
حکومت هیڅ مرسته نه ده کړې. که څه هم شوي دي د پریس کلب د پاره نو هغه عسکري قیادت کړي دي. موږ ته کمرې جوړې کړي دي، بلډینګ یې راته ساز کړي دي. زمونږ دلته فنډینګ شوی وو د بلډینګ د پاره، هغه پیسې تر اوسه پورې موږ ته د پریس کلب د پاره ځای نه دی ملن شوی د حکومت له طرفه. دهشتګردۍ خلاف چې کوم جنگ روان وو په دې کې په ټول نه زیات مشکلات په ټول نه زیات نقصانونه د قبایلي صحافیانو شوي دي. نو د وفاقي حکومت او خیبر پښتونخوا د حکومت نه زموږ دا مطالبه دي چې د قبایلي صحافیانو دپاره دا خصوصي ګرانټ ورکړي شي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان خبریالونه غوښتنه د اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد مخې ته کښې شوې د هغوی ځاو په دا رنګ وه.
د ساوت وزیرستان ډیسټریکټ څوکوم دي دا تاسو ته پته دا تلغرې د وجې نه دا خلک څوکوم دي ډسپرس شوي وو. نو د خاص کا سپیسیفیک څوکوم مو دغه د مسعود بیلټ سره څوکوم صحافیان برادری دي د دوه کو تقریبا سروس راغلي ته مو سبمټ کړي دي. نو ان شاء الله چې څنګه دمنې مو څوکوم دي اوس هم دا یو 15-20 دې مخکې کېږي چې مور باندې سټینډینګ کمیټې کې یو میټینګ شوی وو سفران. نو ان شاء الله امید ده چې هغه فنډونه څنګه راشي. نو پهلا به کوشش وشي دو ته مو د کوم مکانونه رنګ شوي دي یا چا ولا پارشلي دي فلي دي
د سویلی وزیرستان خبریالونه دا هم وویل چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا مسعود پریس کلب او د وانا پریس کلب سره هم ټولې هغه مالی مرستې زر وکړي چې کومې د پاکستان نورې ضلع پریس کلبونو سره یې کوي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا حکومت له مالي ستونزو سره مخامخ دی او له مرکزه د بجلی د خالصې منافع او د قبایلي سیلو د پرمختیا لپاره د پیسو غوښتنه کوي، د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي چې د تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت له بېلابېلو مالیاتي ادارو څخه تر اوسه شاوخوا 650 اربع روپۍ قرض کړي دي. پر دې موضوع زموږ همکار شاهین بنیری په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو لپاره ډاکټر عبدالصمد سره د مرکې په پیل کې لاغه پوښتنه کړې چې د صوبو او مرکز ترمنځ د مالي پنګ ویش څنګه کیږي. نو نوموړی وایي
زمونږ چې کوم 9th NFC اوارډ شو 2010 کې کنه جی هغې مطابق تقریبا چې کوم دی نو ډیویزبل کور کې 57% چې کوم دی جی ټولو صوبو ته دي. دغه شان جی زمونږ خیبر پختونخوا ته چې کوم دی نو هغه ریشو سره ریټ سره چې کوم دی نو پختونخوا ته هم پیسې ملاوېږي. هایډل چې کوم مونږ سره جی سر چارجز دي یا رایلټیز دي مونږ سره دغه جی یو بنیادي ایشوز مونږ سره راځي. او دویم اوشو چې اوس مونږ سره کومه دا ریسنټ ډیولپمنټ اوشو نو چې کله فاټه مونږ سره مچ شوه نو د دغې پیسو حوالی سره چې کوم دی نو پښتونخوا له په کار چې ورکړی شوی وو په هغې باندې بلا ایشوز او چیلنجز دي. دا خو جی پرنسپل خبره ده. کتابونو خبره خو د NFC ایوارډ وه چې په هغې کې دا کېده. پریکټیکل مونږ سره جی پرابلم دا راځي چې فیډرل ګورنمنټ چې کوم دی نو هم چلول غواړي په کار جی دا وکړه پرنسپل د 18 امینډمنټ نه پاس چې فیډرل ګورنمنټ چې کوم دی بلا ډیپارټمنټ چې کوم دی په کار دي داو چې دا تاسو بند کړئ دی جی خپل خرچې بالکل کم نه کړئ دی پیسې هوډ کور شروع کړل د پرووینشل ګورنمنټ نه
د راپورونو تر مخه په دوه کال کې د خیبر پښتونخوا حکومت څخه 640 روپۍ چې ده دا قرضه اغستې ده. تاسو د یو اقتصادي چارو د پو په حیث باندې څه وایئ چې دا 640 روپۍ چیرته خرج شوې چې دوی اوس دا ګیله کوي چې موږ سره پیسې نشته؟
زمونږ میجر هیډ چې کوم دی په اکسپینډیچر کې په فیډرل کې هم دی په پروینسز کې هم مثال کے طور پہ ہیلتھ ایجوکیشن دے لڑے وہ دا پہ زور پروجیکٹس کی دی روانے دی دا پہ نیو پروجیکٹس کی پہ ظاہر امان دی جمع تسخکاری نا نیوز کے مونہ نیو پروگرام مونہ کہ کم فار ایگزامپل وارڈر شروع شوی ہوں مجی اگر تب تلی بھی اخکاری دا سے جی زیادہ تر زمان انڈرسٹینڈنگ دارے چھے مس مینجمنٹ چھے کم دے دے کر دو کہ اگر جی پہ نظر راضی مثال کے طور پہ یو مد ل پیسے اگست شو ہوئی آگا مد چکم دینو پیسے نہ دے ملاو شوی اور وہ پہ کرپشن کے پہ مس مینجمنٹ کے یا چکم دے یو دا سی پریارٹی ستلی دی. فار ایگزامپل جی لکا مونگ سارا چکم دینو پہ سوات کے زمونگا چکم سی ایم سے وہ دا سی پراجیکٹونا دا یونیورسٹو دا کالجونو دا میڈیکل کالجونو شروع کری دی کہ دا آگے ضرورت نو نو مس الوکیشن جی او مس الائنمنٹ چکم دا فنڈز دے او کرپشن پر دے کے جد ریٹولائزیشن چکم دے نو کاری جاتے چھے دل تکی دا پیسی تلی دی
دا قرضہ خوب بورکول غواڑی او دی سر دل تر دا پریاد دی کی جد دی سر دیر بنیادی کارون دا پرم پیسی نشتا نو دا پیسی با بیا سوک ورکی سنگ بیا ورکی او کنی ورکی نو دا دی با بیا سا اثراتی
دا چیز شاید سر دیر خول کوششن دے زمون سر اوسا پوری چکم دا قرضو دا واپس دو یو طریقہ کار دے آخو جی پر ظاہر ہم داغا دے چلے گا فیڈرل گورنمنٹ بچے کم دینو واپس کئی فیڈرل گورنمنٹ بچے کم دینو کلیکشن کئی تو پروینشل گورنمنٹ نا وہ دیتا ہے جی چلے باؤنڈنس ورطا ہوئی کہنا پکار دادا چلے گا داغا فیڈرل گورنمنٹ اور دا پروینشل گورنمنٹ یو بلتا باؤنڈ بھی پکار دادا چی دا صبح خیبر پختونخوا پیسے پیدا کی دا خپل ریونیو جنریشن او کی اور دا پیسے چی کم دینو فیڈرل گورنمنٹ دور کی فی الحال جی شاہین صاحب چی کم دے دس میکینزم اور فریم ورک چی کم دے کہنا جی اگر ڈیفائن نہ دے دعوا پیسے سنگ ورکی گی اور پکما طریقہ مانے وہ ورکی گی اگر فارمولا بسی ہوئی چھ فیڈرل گورنمنٹ تے واپس کی اور فیڈرل گورنمنٹ تے بیاچ کم دے کو ورڈ دینگ دے کا ایم ایف تے کو ایڈی بی دے گی تے واپس کی البتہ چکم ڈائریکٹ لون پروینسل گورنمنٹ پخپل اگست دے تے ایڈی بی نے اگست دے یا ڈبل ڈیولپمنٹ پارٹنر نے اگست دے نو اگر دا پروینسل گورنمنٹ ڈائریکٹلی خپل ورکئی تے کم زینہ بچی ورکئی دا بچے کم دے خپل ریونیو جنریشن نہ چکم دے خپل ریسورسز نہ ورکئی خو مسئلہ جی مون سره دلته کې په حال دادا چې مون سره د تاسو باندې نن سبا جمع غوري تنخواګانو پیسې نشته د پنشنونو پیسې مون سره جی نشته زمو چې کوم پرایورټیز دی هغه سیاست ته هغه معیشت یا اقتصادیات چې کوم دی په صوبه کې په حال جی بلکې فیڈرل کې هم نخکاری خو په صوبه کې جی هم نشته.
په پاکستان کې د فارمي چرګانو نرخونه زیات شوي دي. په کراچۍ کې د چرګ غوښه یو کیلو تر شپږ سوه روپو پورې خرڅیږي. خدای واسي د کراچۍ مسأله نه ده. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې هم د فارمي چرګانو نرخ شاوخوا هم دومره دی. د چرګانو ساتونکي او کاروبار کوونکي اتحادیې ویلي چې د چرګانو بیې ځکه زیاتې شوي دي چې په سویابین بندیز لګېدلی دی. سویابین په فارمونو کې چرګانو ته د خوراک لپاره ورکول کیږي. حکومتي چارواکو ویلي چې سویابین د چرګانو د صحت لپاره ښه نه دي نو ځکه یې بند کړی دی. دوی پر خلکو هم غږ کړی چې فارمي چرګانو د غوښې له خوړو دي تیر شي. تفصیل نیاز علی خان را کوي.
د سند ترڅنګ په خیبر پختونخوا بلوچستان او پنجاب کې هم په تیره یو اونۍ کې د فارمي چرګانو او د چرګ غوښې نرخ یو سل پنځوس روپۍ زیات شوی دی چې ورسره د هیواد په بیلابیل برخو کې د چرګانو د غوښې بیه یو کیلو له پنځه سوه پنځوس نه تر شپږو سو روپو پورې رسېدلې ده او بیا له بغیر هډوکي غوښه نه سو روپو کیلو ته رسېدلې ده. د کراچۍ بنارس سیمې اوسېدونکي راشد خان وایي چې د نور خوراکي شیانو په څیر چرګان او غوښه هم ګران شوي دي او په لومړي ځل د یو کیلو غوښې نرخ شپږ سو روپو
خبر ادا سے چرگان خود رستہ رز گرانی گی ہر شے گرانی گی خوش چدا چرگان سونا گران چھوی دامخ کی دون نو گران چھوی تین سو تقریباً او چار سو روپے ودا وقت چلے دا او اس تقریباً پی نمو سوتا او شپاگو سوتا رو رسی دا نمخ کی دا چخکاری چھ گزارا با بالکل مشکل چیزا کچھ مہنگائی سونا روانا دے سر غریب دیر پریشان دی.
دا حالت یوازی پسند کی ندی بلکہ با بلوچستان کی ہم دا فارمی چرگان بئی لوڑی شوی دی او دا صبح پزن برخو کی بیا فارمی چرگان نہ ملاوی گی. پدیاڑا دا بلوچستان پشین سمی یو سیدون کے عبدالخالی لیک اچک زئی مشال ریڈیو تویلی چرگان هم دومره ګران شوی دی چې غریب سړی نشي اخیستلی.
د چرګ غوښه سکمه د نن سبا ډیره ګرانه ده. مخکې سکمه وله په 200 په 250 روپیه کیلو غویه ګران او پسه ګران، نو دا غریب علم سکم و هغه ټولو په دا چرګ به ګزاره کول. نن سبا چرګ دومره ګران سوی دی، په 1500 په 1500 روپۍ باندې یو کیلو خرڅېږي، نو د غریبانو دروس نن سبا چرګ بالکل وتلی دی.
په ورته وخت کې بیا په خیبر پختونخوا کې د چرګانو نرخونه هم زیات شوي دي چې عام ولس ورسره له سختو ستونزو سره مخ دي. د خیبر پختونخوا خلک وایي چې یو خوا د وړو او نورو خوراکي توکو بیې لوړېدو سره د چرګانو بیې هم لوړې شوي دي. سوات، شنګله، بونیر، مردان، سوابۍ، بنو او نورو ضلعو کې هم د چرګانو غوښې یو کیلو نرخ د 1500 روپو ته رسېدلی دی. په خیبر پختونخوا کې د متحده پولیټری اسوسیشن جنرل سیکرټري حضرت ګل بیا مشال ریډیو ته ویلي چې ټول چرګان دا وخت پنجاب نه راځي او د چرګانو د کموالي له کبله نرخونه زیات شوي دي.
دا خو چې کوم دی دا پنجاب نه کم مالونه راځي دا ټول په پنجاب باندې ډیپینډ دي. اصل کې دی د فیډ د مسله ډیره جوړه کړې ده. فیډ چې کوم دی دی ګراني نو آلریډي دا وسره ګرانیږي. بل دا یخنی ده، یخنی کې چې کوم دی مطلب دا بیماریان هم لګي سی وایي، او بل دلته چې کوم دی سیزن می د ودونو نو د ډیر ډیمانډ سی وایي مال کم وي.
په هیواد کې فارمي چرګان او غوښه ولې دومره ګرانه شوې ده؟ په پاکستان کې د فارمي چرګانو ساتونکي آل پاکستان پولیټری اسوسیشن مشران وایي چې له تیرو دوه نیمو میاشتو راهیسې د چرګانو په خوراک کې استعمالیدونکي سویابین 12 کښتۍ یا جازونه د کراچۍ په بندر ولاړ دي او د کوزولو اجازه نشته. د دې له امله د چرګوړو او چرګانو ساتل ډیر رقم شوي دي او په راتلونکي ورځې کې به په هیواد کې فارمي چرګان او غوښه نور هم ګران شي. په دې اړه د آل پاکستان پولیټری اتحادیې د سن یو مشر عمران خان بیا مشال لیډیو ته ویلي
چرګانو ریټ د خطو صرف یو وجه ده چې د دې په خوراک کې سویابین میل استعمالیږي ایز ا پروټین، او په هغه سویابین باندې پابندی لګېدلې ده. حکومت پاکستان په هغه پابندی لګولې ده. هغه مال راغلی دی 20 اکتوبر جازونه راغلی دي. دا مین وجه ده. او که د دې شارټیج یعنی دا السیانې دا ریلیز نه شوي 12 جازونه دي نو مزید د بحران به پیدا کیږي چرګان او پاکستان کې هغه پروډکشن.
د پولیټری اتحادیې مشرانو د جنوري په 14مه د وزیر اعظم شهباز شریف ته پر وسپانو کې اعلانونه یا اپیل هم کړی دی چې پکې ویلي چې د کراچۍ په بندر د چرګانو د خوراک سویابین دی خوشی کړي. د پاکستان پولیټری اسوسیشن مشران وایي که دا مسله هواره نشوه نو په لویه کچه به احتجاج کوي، او په دې لړ کې نن د جنوري په 15مه په لاهور کې احتجاج اعلان کړی دی، او که بیا هم ستونزه هواره نشوه نو په اسلام آباد کې به احتجاج کوي. بلخوا وفاقي وزیر نېشنل فوډ سیکورټي طارق بشیر چیما د جنوري په 14مه په اسلام آباد کې یو خبری غونډه کې ویلي چې هغه سویابین چې د چرګانو په خوراک کې کارول کیږي هغه د صحت لپاره ډیر زیانمن دي. د دې چرګانو د خوراک له امله ناروغي خوريږي. خلک دې د چرګانو خوړل بند کړي. دا سویابین د کال 2015 نو وړاندې نه راغوښتل کېدل. حکومت چې په هیواد کې د ډالرو د کمیدو له امله د بهرنو سوداګانو لپاره 100,000 سندونه یا السیانې بند کړي دي، په دې کې د چرګانو د خوراک لپاره د سویابینو سندونه هم شامل دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته د خوست له مرکز لری په مساخلو لسوالی کې صحیح سوانانو په خپل مټو یو کتابتون پرانسته چې پکې د اوس لپاره د 3500 په شاوخوا کې کتابونه د لوست لپاره ایښودل شوي دي. د سیمې خلک دې کار ته خوشاله دي. په کتابتون کې د ادبیاتو ترڅنګ په یو شمېر نورو موضوعاتو هم کتابونه شته. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اورو.
د خوست د مساخیلو په لرې پرتې ولسوالۍ کې یو شمېر فرهنګپال او مدني فعالانو د ځایي لوستو خلکو او ځوانانو لپاره عامه کتابتون پرانیست. یادو ځوانانو ویل له دې کاري موخه د ښار سربېره په لرو پرتو سیمو کې مطالعې او کتاب لوستنې ته د خلکو هڅول او د هغوی د فکرونو او ژوندانه د مثبتو اړخونو پیاوړي کېدل دي. په دې نوي عامه کتابتون کې چې د کتاب علمي بهیر په نوښت جوړ شو، د اوس لپاره 1500 عنوانونه بېلابېل ټولنیز، ساینسي، تاریخي او کلتوري کتابونه هم دارنګه د یو شمېر مشهور شاعرانو شعري ټولګي پکې دي. د کتاب علمي بهیر غړي نوبهار فتیزوی مشال رټول
دا کتابتون تقریبا 1500 کې پوری کتابونه لري. دا کتابونه مو د ملګریو په هڅو خوښتي دي. بعض نو ملګری نو مرخصي کور کې کوم اضافي کتابونه چې څوک لري په آینده کې هم نور پلانونه لرو چې په لرو پرتو سیمو کې او مرکز کې کوم ځای کې چې ضرورت یې اما کتابتونونه جوړ کړو خلک ګټه درخلي. په خوست ځوانانو او ملګرو مدا غاک دی چې موږ سره د کتابو مرسته وکړي ترڅو مې کتابتونونه په جوړ کړو.
په همدې حال کې د مساخیلو ولسوالۍ روڼاند یو ځوانان د دوی په سیمه کې د کتابتون پرانیستې ته خوښ یو زیاتوي. دلته یې د اقتصادي ستونزو له کبله هر ډول کتابونو ته لاسرسی نه لاره. د مساخیلو ولسوالۍ د مرغې کلي اوسیدونکی حنزله ځواک وایي
په مساخیلو ولسوالۍ کې اکثریت ستونزې چې وي هغه بیا د اقتصادي مشکلات وو چې دوی نشوه کولی چې د هغو له لاسه زده کړې وکړي، خو اوس دوی کولی شي چې وړیا کتابونه ترلاسه کړي او مطالعه وکړي او ځان تر خپل هدف ورسوي.
د سیمې یو بل اوسیدونکي ایوب خان وویل په دې ځای کې لوستې کسان او ځوانان کتاب لوستنې سره مینه لري، خو د دوی د خوښې وړ کتابونه یې نه درلودل.
اوس الحمدلله موږ ته دا کتابتون راغی، مطالعه په وړیا ډول کولای شو. مخکې موږ له مطالعې شوقیان بخي ډیر وو، خو کتابونه نه وو، کتابتونونه نه درلودل، په دې وجه خلکو مطالعه هم نشوه کولای.
بل لوري ته خوستي روڼاندې او مدني فعالان وایي د خلکو او ځوانانو په ژوند د هغوی په کرکټرونو او راشه درشه کې هغه مهال مثبت بدلون راځي چې کتاب لوستنې ته مخه کی. ځایي مدني فعال حضرت الله ریان وایي
د منګل میشتو سیمو لپاره د ښوونیزو مرکزونو اجرا ډېر ضروري دی چې په هغې کې باید کتابتونونه واوسي، مکتبونه واوسي. په مساخیلو او قلندر ولسوالیو کې علمي بهیر ډېر پست دی او د شاګردانو د علمي او د پراخ مطالعې لپاره هلته کتابتون ایجاد شو چې د هرې سوې خلک کولی شي د خپلې خوښې کتاب واخلي او هغې څخه استفاده وکړي.
د کتاب علمي بهیر له دې وړاندې د خوست په ګربزو، اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالیو همدارنګه مرکز کې 15 ورته کتابتونونه جوړ کړي دي. د خوست شیخ زاید پانتون د اطلاعات او فرهنګ ریاست همدارنګه د خوست په مرکز ولسوالیو کې یو شمېر کلتوري ټولنې لمخ کې لوی او وړه کتابتونونه لري، خو مسؤلین وایي چې د ټولنیزو شبکو د کارونې په ډیرېدو سره په ټوله کې کتاب لوستنه کمه شوې ده.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 11 بجا،
تان دیهلې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
حجره
په 3:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 4 بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس د خبرونې په خیره کې او زل بیا د منور شانلن خبرونه اورو.
په باجوړ ښار کې نن د امن پاسون په نامه جلسه وشوه چې پکې قومي مشرانو، مدني فعالانو، د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو او ځایي خلکو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. جلسې ته د نورو قومي او سیاسي مشرانو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، د عوامي نېشنل ګوند، د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ پارلماني مشر سردار حسین بابک او د ملي جمهوري غورځنګ مشر او د قومي اسمبلۍ غړي محسن داوړ هم ویناوې وکړې او وی ویل چې حکومت د پښتنو په خاوره د وسلوالو بیا مو نظامېدو مخه ونیسي. بلخوا حکومت وایي د ناامنۍ د مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه په پام کې نیولي دي. ناقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په وفاقي اتحادي حکومت کې شاملو ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نن ته خبرداري ورکړې چې کده دې ډلې پر ضد د پوز د پالیسیو ملاتړ پرې نګدي نو بریدونه به پکوي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله وای ک ټي ټي پي وسله کېږدي او د هیواد آئین ومني نو حکومت ورسره خبرو ته تیار دی. تحریک طالبان پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې یې د مذاکراتو په وخت داسې شرطونه نه دي منلي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو خبر پاڼه کې ادعا وکړه چې په کابل کې یې د عملیاتو پر مهال د داعش ډلې 9 وسلوال ووجل او نور 9 ژوندي ونیول. نوموړي همداراز په نیمروز ولایت کې هم د داعش د 2 غړو د نیولو ادعا کړې ده. تر اوسه داعش په دې اړه څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې د یوکرین ختیځې برخې په دونست سیمه کې جګړې زور اخیستې، ښایي د یوکرین غربي اتحادیان دغه هیواد ته جدید زغربان جنگي ګاډي ورکړي. د یوکرین پوځ په یاده سیمه کې له 800 زیاتو روسي عسکرو ته د مرګ جوب لاړولو ادعا کوي. بلخوا امریکا او فرانس کیف ته جدید زغربان جنگي ګاډي ورکوي.
اور دین کو مشال لیډیو تاسو سره هم دې سره زمونږه نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې سپو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان، منور شاه تکنیکی همکارا، پلو شاو د وسټول همکاران، ستاسو اجازه غواړو. خوشاله اوسه، د الله پامان.